شپې 9 بجې شوې د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خپرونه په خبرونو پیلېږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حافظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې تورن کسان د بدخشان محکم ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان وګړي په ګډون د ایران د یاست په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. حال وش وایي د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزی نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 1500 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ترکیه د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. وروستیو پرمختګونو وښوده چې د سوریې حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. مسکو او تهران د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او انقره بیا د سوریې د ملي پاوځ په نوم د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې راټولې شوې دي. د دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران پلوي وسلوالې ډلې له عراق څخه سوریې ته ننوتې دي او د کلابندو دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تېره شپه د سوریې شمال ته واستول شول. د سوریې د پاوځ سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ډلو کې 8 شعبي د عراق کتایب حزب الله او د فاطمیون لخر شامل دی. د پداسیال کې د چې سنی وسلوالو د جمعې پر ورځ د سوریې په حلب ښار کې پر پراخو سیمو ولکټینګ کړه. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد د پاڅون په حال کې دی. سالومي زورا بشویلي چې پخپل هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې دید پرک کړي. دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پیل شوي دي چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وزنډوي. د راپورونو له مخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولي دي، خو د تېره شپې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی معلوم. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله کم عمره لوبډله د آسیایي جام سیالیو په لړۍ کې خپله دریمه مسابقه سبا د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته او پرون یې د سریلانکا پر وړاندې خپله دوهمه لوبه وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه لري. د متحده عربي اماراتو په کوربتو په دې مسابقو کې 8 ټیمونه شامل دي او دا لوبلړۍ تیره جمعه پیل شوه چې پایلوبه به یې د لیندۍ یا قوس پر 13 وي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې په بدخشان ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوي دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فیل د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوي او په سوریه کې د افغانانو په ګډون د وسلوالو د جګړې په اړه یو شمیر کسانو اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر انځورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
کله شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی وڅېړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیول شوي او محکمې ته معرفي شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو نوموړی ادعا کوي چې لمخ کې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه هم ویشل شوي وو. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت لبیله بل ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس زبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فیل توګه نیولی دي.
په توشن په خاطر سرکشي از عوامیر کې اونها اقدام کولان په کښتي مواد مخدر،
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشهیي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
وکسانی یوازې د یفتل د ومناهی له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودي، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالیه په شل جری بزمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بعد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بیس سر زمینه کدام دیگه میکارم دیگه کار غریبی است، نه هیچ چیز دیگه.
سش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کرلی او نور به هم وکرم، کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم، دا غوی خوړه څنګه پیدا کړم. تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متر ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، لبل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت د نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 280 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 2022 شپیتم کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د سوریې جګړې ته یو ځل بیا د فاطمیون لخکر چې له افغان شیعاګانو جوړ دی استول شوی دی. یو شمیر شیا دینی عالمان د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون ته په ښه نظر نه ګوري او وایي افغانان باید په بهرنیو فرقې شخړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه سفیولا ستانکزی دا راپور برابر کړی.
په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتې افغان کډوال جنګیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفې ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولي. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوو پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوي. د سوریې تازه نښتو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
سوریه نه موضوع اسلام است، نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر. شرعاً تاسو ته جایز نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي هیر موکل چې 15,000 د ځوانانو مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شو جنګیالیو شمیر 2,000 او د ټپیانو 8,000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
د سوریه په جګړه کې د فاطمیون لخکر په لیکو کې د پیران کې د ډیرا افغان کډوالو د ګډون په اړه راپور مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي راډیو د مشال څنګ له اډیټر داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې الته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو او شیعاګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوي دي چې الته اوربند شوي دي او د دواړو غاړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا را کوس شوی دی، مورچه خالی کړی دی او ولته وسته پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پوری تازه اطلاع ده دی چې کوم نوی جګړه نه شوی، ډز نه دی شوی، کسه هم تر اوسه پوری سرکونه چي دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي هغه بیرته ستن شوی یا پوربن کې د دې اٹکل شوی چې څه بکیږي
اوربن تر اوسه پوری خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستی چې کوم کار کړی دی هغه داري چې دزبندی وشي اوس کله چې دزبندی وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي خو تر اوسه پوری کوم خلک چې بې کور شوی هغه تر اوسه پوری خپل کورونو ته نه راغلي ځکه چې اوربن شوی نو دز دوز روانو په غزه کې اوس به اغیستان کیږي او د دې نه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د په کواټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په غی جرګه کې دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دزبندی وشي نو دا به ټولې لارې چارې چې دا به اوس په دې کې لټی چې دا خلک څنګه واپس راشي
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادی ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیا جګړه ده
ګوره کورم کی دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګاندی هغه دوړه پښتانه دی دوړه قبایل دی او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاو شي لکه شیا او سنی او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړو کې قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چکی اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي
د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په کورمه کې د جګړو د پای تر رسیدو او اوربان په اړه جزئیات اورول
ازادي رادیو ته ورجوینيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارنې په تور تړل شوې دي د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د ښار د امنیتي پولیسو د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې مرکزونو کې ګمارل شوی بهرانيانو په ایران کې د کار واستوګنې قانوني اسناد نه درلودل په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې ووري
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نو نه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو لامل تړلې دي د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله خبر کړی د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامزا یونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له غوروسته وتړل شول چې حالته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکو بهرانيان په کار ګمارل شوی وو په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي سمې ولاج د ایران د آزاد اوسېدونکو دی ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول ورسته اسناد وکتل هغه یې چې اسناد لرل پری شوول خو هغه کسانې له ځان سره بوتلل چې اسناد نه درلودل وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتېږي
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسېدونکو دی وایي
جامعي اخراج شدیم جای کار
شپاوه ټول لکارونی ول او د اخراج مرکز ته بوتلل زه او یو ملګری می د خړو راوړلو لپاره وتلی وو دلته وضعیت ډیر سخت هر ورځ نیونی روان دي زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړی وو اوس بیکاره يم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډیر سخت سیوی د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګنشمیر کډوال نیول شوی او له ایران څخه ایستل شوی دي تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو د فعال مدنیجی صدیقی د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پرې شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولی دي. نوموړی له عامو خصوصي تلویزیون سره چې په بهر کې فعالیت کوي په مرکه کې ویلي چې د شپږو میاشتو بند په موده کې 2 ځلې د طالبانو لخوا ډله ییز جنسي تیری پرې شوی دی.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیژې صدیقي ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیژې صدیقي له عامو تلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په 40 ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکي بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چه در افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازاریگی پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی نده او ریدلی زمان گختنه لنریوال طولنی او در بشری حقونو لسازمانونو داده چه در افغان خزو ترسنگ او دریگی
بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچو مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی چه یو بلا مترزه خزده او مخکی هم دی طالبانو په زندانونو که دی بد جلند او جنسی آزار په اړه خبری کرده وی دی منیژه صدیقی دی دا په تړاو وویل
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
در منیژه صدیقی وروستی څرګندونې واقعا تکان ورکوونکې او ویروونکې دي. سره له دې چې نور کسان هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کیږي. دا کوم چې منیژه اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلجو له کاره لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
یو شمیر افغان انزورګران وایي چې د خپلو دندو له ترلاسه کولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تر پلي کېدو وروسته مشتریان کم شوي دي. په دې قانون کې چې د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تصویب شو، د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول او نشرول منع شوي دي.
د ځان په حق لب درته وایم، بې روزګاره شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته بلاسرسی مومم.
دا یو هنرمند او انزورګر دی چې په کابل کې ژوند کوي. وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له تطبیق وروسته بیکاره شوی دی. هغه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آثار یې چې ډېر یې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دي نور پیرودونکي نه لري.
د چارو نشتون پر انساني ژوند او اقتصاد ناوړه اغیز لري. همدې ته ویلی شو د تفاهم نشتون او د قیوداتو له وجهې اغیزې موجود شرایط پر هنري چارو منفي اغیزه لرلی شي. هنري چارو د رکود په حالت کې دي، ولې اصلي عوامل څه دي؟ که نشو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولې له بده مرغه د مشتری او د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي یو. د ژوند ټولې چارې یو د بل سره تړاو لري، که د هنر برخه ده او یا تجارت او داسې نور.
بل انزورګر چې په کابل کې ژوند کوي او هغه هم نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ټولې زده کړې او هنري سابقه له منځه تللې او طالبانو یې د سترګو په وړاندې تابلوګانې شکولې دي.
د یوه هنرمند په توګه په ګالری کې په هنري کارونو بوخت وم. ما ولیدل چې زما د سترګو په وړاندې زما تابلوګانې وشکولې. دا د یوه هنرمند لپاره د مرګ په څیر ده. هنر بدل سو، هنري مشاغل له منځه لاړل، د انسانانو د څیرو انځورونه او نور تصویرونه منع سول، هنرمندان بیکاره سول. موږ له مرمرو څخه د کورونو د ښکلا لپاره وړې مجسمې جوړولې، ټولې یې ماتې کړې او موږ یې ووهلو، زموږ ګالري یې وتړله.
هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې هنرمندانو ته هیڅ کار نشته او دا چې د خپل هنر زوال ګوري ډېر دردمنېږي او ورشوي چې د ژوند د دوام لپاره سخت فزیکی کارونه وکړي.
کارم راز استادم،
ما خپل دنده له لاسه ورکړه. موږ نقاشان د همدې لارې عاید ترلاسه کاوه. د خلکو ډیری غوښتنې د دوی د ملګرو کورنۍ یا خپل ځان د څیرو د انځورونو وې چې هغه هم منسول. موږ سختو فزیکی کارونو ته مخه کړه. اوس په افغانستان کې د هنرمندانو لپاره هیڅ کار نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډېریو نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو هنرونو هم ستر محدودیتونه وضع کړل. له دغو محدودیتونو څخه یو هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د رسمولو او آن د هغوی د عکسونو خپرول یې هم منع کړل. د طالبانو حکومت د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ چې د دې قانون د ولسمې ماده په دریم بند کې د ژوندیو موجوداتو د عکس اخیستو او خپرولو باندې پکې محدودیت لګول شوی دی.
د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.